تړي مشهي دا ازادي راډیو دا 2 بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې مو کندوز ته له کابله د یو جګپوري امنیتي پلاوي له تګه خبرو چې نن د چهاردرې ولسوالۍ د پنجشنبې د ورځې د بمباري څېړنه کوي. داسې ادعا شوې ده چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرژوب لا وشتې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنګټن پر نړیوالو غږ وکړ چې د اوس لپاره پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي، خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تأثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړاو وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ بعد د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په ساته د انتخاباتو اړوند تر شپږ سوه زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر اته ویشتمه وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه حاضر راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیه سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړې توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې د دوی د روزنې تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شغل قادر شاه زیاته کړه په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شزینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو خبري وشوه. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاش پر اومه پیل شوه. د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د نګرهار ولایت خوګیانو پچراګام او هسکی مینه ولسوالیو سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمیزو اردو په لیکو کې د دندو تر سره کولو په موخه جذب او عملنې په 201 سیلاب خپل اردو کې د مسلکي روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک په ولسمشر اشرف غنی طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دیرش زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغو چې لا اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نوي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري سي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یو بس کې پچړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي څارنوال وایي دی وروسته د نورو مسافرو لخوا له پښو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون ویل د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حملې د انګیزې په اړه معلومات نشته. ویل شوي چې په ټپیانو کې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته دوام ورکړي. د صدر اعظم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یو ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیا به په ګډه د سوریه ختیځ غوټې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوه هیوادو په یوې مشترکې اعلامیې کې دا اعلان پرون وکړ. د روسیې یو بارونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه ترڅو 50 تنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځ غوټې ته ولیږدوي. ختیځه غوټه د پلازمینې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، تجهیز، سلام مشورې ورکولې او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډیره مرسته کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جګپوري امنیتي پلاوی نن د کندوز د چهار درې ولسوالۍ د بمباری د پیښې تحقیقات رسمن پیلوي. د ولایت مقام په دې باور دی چې د پنځشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیان وژل شوي.
څوار لسپن از نوش ملکی هیوادوال چې دا کې شزی ماشومان هم شامل دي په شهادت رسیدلې دي او دوه تنه ټپیان و.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان هیله مندي چې جنرال عبدالرشید دوستم به سبا کابل ته راشي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکې مشتاق رحیم څرګندونه لرو.
چیرې د بیرته هیواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي نو امکان دې ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړه چې پکې د افغانستان د سولې مسله چړل شوی. د کور کلیپ پروګرام کې به واوري چې څنګه د کور وسایل سم ساتل شو او د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مرشوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه هیئت چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ملکیانو د مرشوب له ادعاوي څېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتیات شي ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمباري کې د ملکیانو د مرشوب له موضوع لانجمنه شوې وه. د ولسي جرګې یو وکیل وی په حکومتي ادارو کې نه همغږي د دغو پیښو د تکرار سبب شوی دی. تفصیل له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلې هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنځشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والی ویان نعمت الله تیموري وایي له کابل دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ور رسیدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل سوی دی، دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او ملي سیاست څخه هم داشنده د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبه په سهار په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنځشنبه په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د والی وایند وی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواوو لخوا، ځکه دواړو قواوو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یو اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلي وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وریا حمل میاشتې د 12 بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي ثور پر شپږویشتمه په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي وه د فتنه اچوونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تېروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندز کې ولې یو بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفي څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنت حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزن یم خبر، بل وزن یم خبر، ویل بل وای دا داخلیانو کړي، بل وای دا خارجیانو کړي، بل وای دا د خارجیانو کړي، خو کروکي معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي. په داسې پیښو پسې حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړې او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅوک اوسه پورې هیچا منل ده، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې پر ورځ خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1602 ملکیان وژل سوي او 3403 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. سالم احمد صالح د کندز د والي له ویان نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي تیموري وویل:
پېښه د پنجشنبې ماسپښین وړاندې 10:30 دقیقې د چاردرې ولسوالۍ د حاجي قیام الدین په کلي کې رامنځته سوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر شو، عجالتاً یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته عجالتاً رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې یې رئیس د امنیتي ویدي او ولایتي شورا وکیلان، علما، انجری مدنی فعالان، دغه سید چرزری ولسوالی وسیدون کی دوی هم پکښې و. نو د حیات یو تاک تر څو د موضوع چیرې چې د پیښه څنګه رامنځته شوه، دی پیښه په ترڅ کې 14 تنه از ملکي هیوادوال چې هغه کې شزی ماشومان هم شامل دي په شهادت رسیدلې دي او 2 تنه ټپیان و چې والی صاحب پخپله کندز حوزوی روغتون ته واره او دا ټپیان د نږدې څخه وکړه.
ستاسو لومړنی معلومات څه وایي چې دغه پیښه د چا د خوا څخه وي؟ د افغان قواو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخص نه دی چې آیا دا افغان قواو کړي او که بهرنۍ قواو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه چې ولې داسې یو پیښه کېږي چې زموږ ملکي هیوادوال پکښې مرګ ژوبلوي، چې مشخص شي چې چا کړی ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پیښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پیښې د عاملانو سره څه چلند شوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پیښې له عاملانو سره باید څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پیښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړې وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې و، کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله وانوړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پیښه رامنځته شوه.
څو څوارې په کندز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول، هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی، ډېری ولایتونه ناامنه دي، خو کندز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې درې مخکښ کاندیدان کوم دي او څه ځانګړتیاوې لري او د کومو ګوندونو دي؟ په دې اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. خو له بی خبرتیا وروسته کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ګرځېدو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر در سره شریکو. دغه
کوم ضرب الاجل ټایم لاین
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم شای سبا کابل ته راشي، خو د افغانستان جمهور ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخیستی. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کوم ضرب الاجل ټایم لاین چې لانیږي، دا څو وارې په تېرو درېو اونیو کې مونږ واورېدل چې دوستم راځي او بیا هغه کوم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کې خو دا یوه خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې دا ضرب الاجل یا دا ټایم لاین یا تقسیم اوقات به مراعت.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړیو دا خبره کړې و چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په روسیو کې په یوه خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخته ده.
بالکل، زه هم دې خبرې ته راتلم، چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې کېدای شي هرو مرو دی راشي، او دا وارې د حکومت لخوا نه هم د بعضې دوستانو سره چې مو شخصي لیدلي دي داسې مې اورېدلي چې امکان ډېر لري چې دا یې بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شی باندې باید موږ تاسو سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دای که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره تفاهم کی راځي، یعنی دوی کوم جوړجاړي په نتیجه کې وي راځي. لکه څنګه چې د دې هواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل که چیرې د جرم کړی وي نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مخ ته وړل شو، لیکن د هیواد څخه د باندې وویستل شو. بېرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د تګ سیاسي راتګ دی، یعنې د جوړجاړي په نتیجه کې کیږي، او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسیدلی وي چې دغه پرانا کې به دغه ژوند کوي. نو د انتشار پالون ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار باندې شکل کېږي. نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لرا تک سره په یو ډول کېدې شي چې څوک مطرح کې، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطنۍ کې د حکومت له مخالف سیاسيات محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید موږ تاسو د تجربو ته وګورو. مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باندې دین استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو. نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي، ولې چې تا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې و، او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې د بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتاو د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي. نو امکان ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کامل تغیر وخوري.
رحیم صاحب دلته یو بل حقوقي مسله هم ده، د جنرال دوستم لا راتک سره به د ایشتي قضيه څنګه کیږي کډیشته چاغه بیا سران ولی ته مراجعه وکړي؟
بحث هم دلته دیو ډیر مهم بحث ده، د قانون د واکمنۍ بحث شکل هم کیږي. خپل د جنرال دوستم پس له دینه چې ایشتي د په مقابل کې په سرنوالۍ کې عریضه وکړله، د هغې نه وروسته د هېواد څخه وتل زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه، پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوا د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي، دی له هېواد او د سیاسي بهیر څخه وویستل شو. نو همدا راز د بیرته راتګ کې چیرته جوړجاړی کیږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کیږي، یا حد اقل یو مودې پورې به پېښل پاتې کېدل کیږي. زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده، لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د تیر شپاړس کلنه دوره کې لیدلې دي، همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودل لري په بحثونو کې، او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلیشنه نه ده.
مشتاق رحیم په دې باور دی چې کابل ته به د جنرال عبدالرشید دوستم لستنې دو سره د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات پراخ نشي، ځکه چې د ده په وینا جنرال دوستم به د یوې موافقې له مخې راځي. کابل ورځپاڼو نن د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو په اړه ګڼې مقالې لیکلې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سر لیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم پر اوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهداف په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توتیو او سناریوګان لپاره په لړمحالی کې خاص زمينه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په محالی کې خطرناک ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لری او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغې یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینی بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقوقو له ناقضینو ستاسې ملاتړ د دولت په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپل وینه.
کابل ورځپاڼو کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو مسله څېړلې. نړیوالو چاپي خپرونو بیا تر ډیره د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. که ولسمشر ترامپ محتاطانه عمل وکړي د افغانستان لپاره یو هیله سته. ورځپاڼې لیکلي تر درو کلونو کمه موده مخکې چې ولسمشر ترامپ ولسمشر وټاکل سو، د توقع خلاف د دې پر ځای چې د هیواد قواوې له افغانستانه وباسي، په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له نظامي لارې طالبان تر فشار لاندې کړي چې د مذاکراتو میز ته کښېني. ورځپاڼه زیاتوي تر لسیزو جګړو وروسته افغانان سولې ته لیوالتیا ښیي، او د دې اړتیا په نظر کې نیولو سره واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په وینا امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې ده. خو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره قوي ډیپلوماټیکو ادارو او په ډیپلوماټیکه برخه کې نورو مصارفو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د بهرنیو چارو وزارت بودیجه او ډیپلوماټیک مصارف کم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکې لارې سوله امکان لري، خو حوصلې ته اړتیا ده. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا سپینه ماڼۍ له کمښت سره مخامخ ده. همداراز دا خبره باید تضمین وي چې د امریکا نظامي قواوې به تر وخت مخکې له افغانستانه نه وځي، او امریکا به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر سي. Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې عملاً شامل سي. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف ووتل له قوله لیکلي چې وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره میاشت بریالۍ اوربند یو بې ساري فرصت و چې د افغانستان د سولې په برخه کې رامنځته سو، او اوس د جنرال ووتل په وینا وخت را رسېدلی چې پاکستان خپل مسؤلیت پر ځای کړي، ځکه په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو او په دغه هېواد کې بحران ته د سیاسي حل کیلي په پاکستان کې ده. ډیفنس پوسټ خبرونه بیا په کندوز ولایت کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو اړوند د افغان حکومت د تحقیقاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د دفاع وزارت اعلامیه ته په اشاره وایي چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده. مقاله وایي افغان چارواکي د پنجشنبه په ورځ په هوایي بمباریو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د ملکي تلفاتو په اړه پلټنې کوي. مقاله د کلی د یو اوسیدونکو حاجی شیرین له قوله لیکلي چې دیارلس کسان چې ټول شدي او کوچنیان وو د پنجشنبه په ورځ په رباط کلی کې په هوایي بمباریو کې وژل شول. مقاله وایي دا پیښه په داسې حال کې سوې چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په اولس کلنه جګړه کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ملکي تلفات رامنځته سوي دي. کندوز ولایت وروسته له هغه چې په 2014 کال کې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختریزو ترمنځ د جګړو مرکز ګرځېدلی. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې شاوخوا 40 امنیتي سرتیري ووژل شول.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ایراني نغواړو، مول ابادي غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول قلم غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې څنګه کولای شو چې د کور وسایل سم وساتو. د ګوډیا چار تفری پروګرام هم خبرو، او د پاکستان د چهارشنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. خو اوس په د ازادي راډیو له څو تنو اوریدونکو واورو چې خپل سریات ته لمر سره شریک کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول ټول وطن د زفلې ده. د دولت لخوا د خیس همکاري مو سره سره مرخ کی ټول د وایستو خلګو یوړلې په زابل کې سر ته خیره مو سره غلې دي ټول، یا د وکیلانو یوړ یا رئیسان یوړلې. سب غریب سره هیڅ مرسته نه ده سوې. مننه موږ له پیغام دی و تاسو او د فتو چارواکو ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیسو محبس خبر کوم چې په زندان کې د بندیان سره د محبس ته مسلمان لخواز سخت ظلمونه کیږي، وحل تکول ورسره کیږي. د ځینې زندانیانو روغتیا حالات ته پاملرنه نه کیږي. د تیرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابت شبخانه دې تاسو ته چې دا ورسې چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي، ټول ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چاره مرز لري داخل بلاک چې کوم کلینیکل د چوار سې چاره مرز ولري، ودانه ګولۍ پلاستر کوي، دا ګولۍ دا هغه څه چلے ده. نو تاسو ته هیله ده چې تاسو په لوړ پوړو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دغه زموږ غږ ورسوئ. تنها یوازې د بندیان د سکنچې ځورونې یوې خواته ده، د خوراکي توکي هم خراب دي په پوره ډول، نه ورته رسېږي. ځینې زندانیانو د حبس ماده پوره ده چې هغه هم نه خوشې کېږي، پیلنامه بلنامه ځینې اخل کېږي، وروسته بیا خوشې کېږي. فرمانونه ځینو بندیانو ته نه رسېږي، کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت ورته رسېږي چې کله مدیر د رژیم یا نور د محبس مسؤلین پیسې ځینې ترلاسه کړي. وسلام سلمی د پلیسخص محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه. سلامه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ پرونی د افغانستان پاکستان لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایا ډون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. دا ځوانان د خوږیانیو، هسکی مینې او پچیرګام ولسوالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام تشمن پاتې شي تر هغو چې لا اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. یو سړی چې په ایران کې زیږېدلی د جرمني په شمال کې په یوه بس کې پرون په چړې لاس کسان ټپیان کړل. د اسرائیل سر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته ادامه ورکړي. فرانسا او روسیه به په ګډه د سوریې ختیځې غوټې ته بشري مرستې واستوي. او د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. د ټاکنو په درشل کې د پاکستان پخوانی سر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ونیول شو او زندانی شو. یو بل موضوع چې دغه انتخابات تهدیدوي امنیت دی، د دغو انتخاباتو په درشل کې په نږدې یوې اونۍ کې په سلګونو کسان د نوماندانو په ګډون په لسګونو کسانو بخښي د نوماندانو په ګډون په ځان وژونکو بریدونو کې وژل شوي دي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان په خپل تفصیلي راپور کې درپیشنی.
د پاکستان پر روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ کړل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یو بډای کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف سر پنګوالو چې متعدد صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزېږېد او په ځواني کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2003 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو اربیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شهباز شریف شپږ کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یو ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شهباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بلوم د کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل شوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږشپېته کلن دی. هغه له 1901 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1992 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو، د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخه اړولې ده. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند 65 کې شو. سره له دې چې پنجابۍ دی، خو څو کاله مخکې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یو مسأله چې په مکرر ډول پر رسنیو کې مطرح شوی د هغه شخصي او کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مړ شو، هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کیږي. عمران خان د ځواني او خپل شهرت داوج په کلونو کې له برتانوي شزي سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له پاکستانی پښتنې سره و چې تر لنډ وخروسته په طلاق ختم شو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعال بلل کیږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحث پاراونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره لغوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچی ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدې کښېنسته، خو په 2013 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل شو. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپل زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون شو. هغه که څه هم خپل زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلې، د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول بوټو زرداری له خپلو دوه خویندو آصفه او بختاور سره ژوند کوي او واده یې لا نه دی کړی. سره له دې چې د بلاول پلار آصف علي زرداری د پاکستان په سیاسي او ټولنیزو کړیو کې چندان محبوبیت نه لري، خو بلاول ځوان دی او د مسلې چې شایي متفاوت فکر ولري او سیاسي عمل یې شایي نوې اړخ ولري، د پاکستان پیپلز ګوند د معتبر کاندید په توګه رامخ کې کړی دی. بلاول له خپل پلرني کلی لړکانات څخه کاندید دی. هغه څوره د مخکې وویل چې تر انتخاباتو وروسته به ګوند پلار آصف علي زرداری د پاکستان د صدارت د چوکۍ لپاره د کاندید په توګه رامخ کې کړی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګورې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. څومره چې ګرانی زیاتیږي، دومره ورسره د پیرکیو او چپس بازار تودیږي. له همدې امله د ښار نیمې کراچۍ د پیرکیو او چپس کار کوي. کدا حال و نو خای لکه پخوانی منصبداران به اوسنی ماسټران هم د چپس او پیرکیو کار ته ملا وتړي، ځکه حکومت خو بل کار نه ورکوي. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
وسم پاموکي غډوډو خبرونو ته.
نتاکان
لېړو ګلا بینډي
او پیاز ګل پیاز په خبرونو کې لن لن خبرونه دغه دي.
څو تنه د خپل احساساتو خودلو او ولولو لامل پروختون کې بسترې شول.
یو پوډری د بند مودی له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه و.
د لوی شورا څوکیو بیا استراری غونډه جوړه کړه.
او کاندیدان نن سبا په مستۍ کې دي د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې څو تنه د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستری شول. خبر زیاتوي چې نوموړو غوښتل د مظاهرې په وخت خپل پاک احساسات او ولولې وښيي، نو په زړه او مغز دومره فشار راغی چې زوف یې وکړ او روغتون ته ولېږدول شو. د روغتون کارکوونکي ډاډ ورکوي چې د نوموړي ولولې په سړېدو دي او قرار قرار به خپل لومړي حالت ته راشي. ماهرین وایي چې په پردیو مظاهرو او غونډو کې نه ده پکار چې له دومره قوي احساساتو او ولولو نه کار واخیستل شي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت او بستره یې بیرته وغوړوله. خبر زیاتوي چې پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویل یې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي، نو څه کوم چې د پولیسو خته بیروبار ته ورځم. دغه پوډری چې له زندانی کېدو مخکې هیڅ ډول عمل نه درلود وویل چې همدلته پوډری شویم او همدلته به اوسم، آن چې مړی به مې هم همدلته خخیږي که چا خخولم.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د لوی شورا څوکیو بیا استراری غونډه جوړه کړه. خبر زیاتوي چې په غونډه کې د ریاست څوکۍ د وکیلانو له غیرحاضرۍ نه شکایت وکړ او یې ویل چې غیرحاضر وکیلان خپل وجدان او ایمان ته هم نه خجالت کیږي، ځکه خلکو د خدمت لپاره رالیږلي خو دوی په خپلو شخصي عیشونو او کارونو اخته دي. ورپسې د لومړي معاونیت او بیا د دوهم معاونیت څوکیګانو غوښتنه وکړه چې وکیلانو ته د داخلي وظایفو د لایحو مطابق سزا ورکړل شي او یا د هم تنخواه پی بنده شي، چې د ټولو څوکیګانو په چکچکو سره دغه خبرې بدرګه شوې او د هیواد د آبادۍ او وکیلانو د بیدارۍ لپاره دعا وشوه.
او وروستی خبر دا دی چې کاندیدان تر اوسه ښه په مستۍ کې دي. در پدر آژانس خبر را کوي چې اوس خو هر یو کاندید ګمان کوي چې تیار کامیاب دی، نو هر یو دا خیال پلا وهي چې باډیګاردان به یې څوک وي، څو موټرونه به پسې روان وي، په کوم ځای کې به کور اخلي، لومړی به کومو هیوادونو ته چکر وهي، خپل بچیان او نور خپلوان به کومو هیوادونو ته د زده کړې لپاره لیږي، څوک څوک به مقرروي، د چا لور به کوي، څوک به وهي، او دا ډول نور خیال پلوونه. خبرونه خلاص شو.
اوس چې زیاتره هیوادوال په بهر کې دي، نو ډېرې له دې ځایه ځینې میوې، کورت او چای غواړي. خو له دې علاوه اوس نور شیان هم ورزیات شوي، لکه داسې
خزه ایله مې چې زړه ډاډه شو. دغه دې بس لاله درې میاشتې تیرې شوې او شکر دې کوم دې بدې خبرې نه دی راغلې.
دې بدې خبرې ولې راځي؟ په اروپا کې ده، جرمنی ته کم ځای ښکاري، وای پیسې په لارو کې پرتې وي.
دومره پریمانی به هم نه وي چې پیسې په لارو کې پرتې، خو خلک ماړه دي.
و سړی هغه دې بس لاله دې خوکه خبرې ډېرې سوې چې ویلې غوښه څوک خوري نه. سلامت سلامت پسونه ایسته ورزو.
هو پریمانی بوی، خو چې لور مو خوشاله وی.
چې خوشاله نه وای اوس بل موږ نه ښکته تېروی.
او ساده، هلته چې یو ځل لاړه بیا بیرته په اسانه نشي راتللی.
ځا خوشحاله دی وي، هیڅ دې نه راځي. سړی د ټېلیفون زنګ دې دی.
بله څوک یې؟ بس لاله. وعلیکم السلام لورې، ښه یو ته څنګه یې؟ زه شکر دی چې ښه یې لورې، ډېره مو درته سودا وه. او ټول ښه دي، مور دې دغه دی زما تر څنګه ناسته ده. ښه لورې، دا دی ورسره وغږېږه. واخله ښځې
تېراکه. الو، وعلیکم السلام لورې، درته ړنده مې کې لورې، څنګه مې له اوسه مندر واخوا واړولې. وښایم ته څنګه یې؟ ولې لورې، څه خبره ده؟ بد عمره کړی یې ولې؟ وای ښایسته نه یې او په څه نه پوهېږي. ښه ښه ښه، د محبت تعویز در ولېږم. هغه چیرته ده؟ په زاړه ښار کې. زه پوښتنه به یې وکړم. ښه ښه، بیا یې میړه ورسره ښه شو؟ دا څه وایې؟ ځا زه به م ورته ووایم چې داسې تعویز درته وکړي چې دغه زوړ بلا دې سم درته غلام کړي. هو هو، ورکه دې شي، ورته وبه وایم چې بندې سم د لاسه وشړي. ځا درلیږم لورې، د موږ خو سترګې وې چې ډالر به دې رالیږلي وي. ځه خیر دی چې میړه دې درته مات شو، بیا به ډالر هم راولیږې لورې. ځه لورې، بېغامه اوسه. الو الو، وی دا ولې ګل شو؟
تراکه چار چې خلاص شو څه یې ویل؟
ویل یې میړه مې بد عمره کړی یم، بن مې ظلم راباندې کوي، د محبت تعویز راولیږه.
تعویز هلته په جرمني کې هم تاثیر کوي؟
کوي به یې چې غوښتی دی.
نو بیا خو دې خلکو له جرمني نه هم کابل جوړ کړی دی بابا.
اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی، اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی. خلق په تشو وادو دوی تیر ویستل غواړي او غولول غواړي، خو خلق هم اوخیار دی، خو خلق هم اوخیار دی، قدم بی ګټی نگدی. کاندیدان خپی جنی چې له دوی کار اخلي، کاندیدان خ پیژنی چې له دوی کار اخلي، او چې کامیاب شولو بیا، او چې کامیاب شولو بیا دوی یادوي هم نه، دوی سره ګوري هم نه. نو څل ځان ستړی کی، نو څل ځان ستړی کی، د کوم کاندید لپاره، د کوم کاندید لپاره، د کوم کاندید لپاره.
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس لدی هر چهار شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
کور کلای،
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوږو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لمړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بي غوړ دي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي. خو ایوازي مثال زموږ لاس نه ده نکېږي نو قليل مثلا داسې یخچال چې نسی او ته نسی میاش کې حتمان یو او ته خرابېږي.
په نننې کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډې وډې شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سحر ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورني وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریم راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو. هونه مخده ماشومان دي، شور ماشور دي، حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کیږي. خو یوازې مثال زما لاس نه ده، یو که څوک شي خبرې وکړي بل څوک خفه کیږي نه کیږي نو امکان نشته. قالین مثلا داسې یخچال چې مونږ سي او ته نسی میاش کې حتما یو او ته خرابېږي. او نارینه او عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړیږي. هم چې مثال زه پام وکم بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی هم داسې زما اندور ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کیږي نو حتما یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځې مخکې ما او ته کوله لارم اشپزخانې ته بیرته چې راغلم چې قالین نسی و.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې با سلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي وتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري وتو کوم برخي وتو واسطه شي ځای مشخص ته، هغه منظم مشخص ځای کې ښایي دغه ځای نه راخلم. برق کنټرول ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده. دغه وتو لپاره خپله درجه د وتو ګورم. دغه د وتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخلاص نه وهمه، ځکه په دوتو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید د دې کې چې وتو خراب شي زر را کارول ویږي. او یا مثال که د یخچال درکم، د یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل فرش یا پرده توشک او بالښت په خونه چي دي، دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لمړی خو دا چې منځل برخه ده، نه د منځل برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یوه هفته کې مثال یا په دوه هفتو کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه مینځم، پردې پرې مینځم یا فرش مې پرې مینځم. مثال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پردې مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردې یا د توشکو پوښونه پرې مینځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کره راځي، کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو توشکو پوښونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستی وي. او زه بیا ورته وایم چې نه، چې دا ښه ښکاري یا تاسو نوي ښکاري، دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې.
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي، د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي.
څلور څلوېښت کلان عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کیږي او دای هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي.
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي. په ځینو کورنیو کې بعضې حالاتو کې موږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي. مثلا یو ځای کې او ګرمي بند راته راغلی او ګرمي زړه وچاودېږي او د هغه اوبه زړه وچاودېږي، څوک هغه نه لري که متوجه نه اوسېږي ورته، هلته تبند او ګرمي خرابېږي. مثال د خبرې د کور قارینې دي، ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قارینې په سر ګرځي چې دا ښه خبره هم نه ده، درست هم نه ده. قارینه باید وساتل شي. همدغسې یخچال دی، هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي. هغه کې چې یخ ایښودل کېږي که نور خواړه مو پکې ږدو، دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کار ته نه واخست. او دا یې دې لپاره چې مونږ په راتلونکي کې دې باندې مونږ پیسې ورکړي دي او مونږ ته مالی زیان دی، نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي، ښه برخورد وشي. دا مسؤلیت د کورنیو ټولو غړو دی که سبا ورځ چېرته مونږ لاس تنګېږي. مثال د خبرې مونږ داسې ضرورت پیدا کوو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بیرته خرڅ کړو، نو که چېرته هم سم ساتلي دا مونږ ته ښې پیسې کوي او کېدای شي بیا دې مونږ په ګټه باندې مونږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي، ښه تمام شي.
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې راولاړوي، د لوګر ولایت اوسیدونکی هدایت الله به راته ووایي.
کورني وسایلو ته نه پاملرنه سوا ستونزه اقتصادي ده او بله انساني ده. مثلا یو مور د ماشین ته ووایي چې د یخچال ساکې تو باسه، نو هغه تبن چې ماشین یا برق نیسي یا ادب انساني توان نه.
همداراز د کابل د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده. هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډیر لري خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي.
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي، چې هغه لوښي هغه وسایل ډیر دوام کوي، خطرې کمیږي، د مرضونو د مصرفلو باعث نه ګرځي او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه وي. کوچنیان د دغو وسایلو د استعمال باندې سم نه پوهېږي که نه، یعنې هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي خصوصا د خوراک او څښاک هغه چې په هره دقیقه دوی هغوی سره مخامخ دي، یا یې درنه غواړي یا لاس وړي، دا باید معرفي شي. د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاقو، د سنور، قینچي، باز نور مسایل، دا باید د دوی نه لږ کېښودل شي. یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه وله ګوه په منقل د برق باندې کېږده، ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي. بل مسایل دا ده چې یو شمېر کورونو کې چې د غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري، بیا لوښي همداسې ککړ پاتې شي. لوښي باید په هماغه ساعت باندې پاک شي، وچ شي او خپل مهن ځای کې کېښودل شي. په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي.
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول، هیڅ وخت یې په خپل سر مه ترمیموئ او دا کار متخصص کس ته وسپارئ تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسې له ستونزو سره مخ نشئ.
خوګوریدونکو، دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي، په یوه تمثیلي ټوټه کې یورو چې مریم توخی لیکلي او زموږ همکاران ستاره مینی، سپوږمۍ او هیله زرمته یې تاسو ته وړاندې کوي.
شو خوش جانی، څنګه یې؟ د ګرمۍ هوا سره څه حال دی؟
ژوندۍ اوسې خور جانې، هوا خو ډېره ګرمه ده، بې له پکې نه خو قسم ده که گزاره اوسي.
دا دې اوس په قدر سره راوړم، درته چالانه بیا کوم تواده زه اوسم چې په قدر سره راوړم. اوش خدایه توبه، له دې ماشومانو سره دا څه وکړه؟ په دې کور کې څه جوړ کړی دی؟ هېڅ شی روح نه دی پرېښی. ته وګوره دا پکه، دا څه لري پکه؟ تنه یې یوه خواته پرته ده، توبه توبه، سر یې بلې خواته پروت دی. وای خدایه، هر څوک چې ځان ته کچکي کشوي بس.
ای خورې، تا دې مو خدای ژوندۍ لري، د کور وسایل ماشومانو ته مه پرېږده، خرابوي.
ای خورې، له سر یې جار دوی دې راته ژوندۍ وي. الی نه لورې، که اوبه جوش هغه او ګرمې نه څه ساکېټې وباسه، هله ژر کوه لورې.
ښه دی مورې، دی دې وباسمه. ای
خورې، که ونه وایم هم له غمه بیا یې ووایم، دا په ماشومانو داسې خطرناکه کارونه مه کوه، خدای مه کړه برق به یې ونیسي.
وی خورې ته دې دا چای در واخه، چای دې وچښه، په ند دې نه نیسي. هېڅ نه کوي، شکر دې کار په کومه ده غونه.
خورې څنګه دې سوځېدلې بوی راغی؟
هو کې خورې داسې سوځېدلې بوی راغی، خدای خیر کې. و د زه وګورم چې کوم شی اور نه یې اخیستي، خدای دا وی خوری خبرې به په سر سوی پخلی چی ور اخیسته دی دی سر خوری دی وزد دی چی ساکیتی و بسی او گرمی لی او برای استه دی پرمیزی ایش یاده او خدا ری او سوکه ما
حالا زرش خوری ساکیتی و بسا نمی در تاویل چی دی کور وسایل دی ماشومانو لاستا مپریگ دا
وی علا خوری رشتی آدی را تویل لبی پامی ام سر چی او ام مال شکر چی لور می خدای ساته لیده چی پا دی چر ندی سریم چخ اور به په سر کولیم.
خو ګوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خوښه.